بیشتر مشنویم و سپاسگزار هر یکتان که در این مجله خبری با ما بودید.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم ده ازادی راژیو دغه پروگرام ته مخرا غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د 6 سیمه ییزو روغتونونو، 6 ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېری زده کوونکي په وګیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 200,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتې دونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګیدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتي ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابیل ناروغۍ هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندېدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحي او متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 12 12 6 0 1. بل شمیره ده 00422 12 12 5 0 1. اوریدونکو که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته اعلان کړه، فقط یو مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. راځو ډاکټر صاحب خبرونې سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي پیل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین چې په تاسو او تاسو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې کفا او موږ به خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړې دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټول حجراتو ته ټول اعضا ټول غړي د هغوی ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که د زړه پمپ کوم چې وینه ورته پمپ کوي دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودریږي نو ټول ژوند د لاسه ورکول کیږي. نو په دې شکل باندې موږ ویلی شو چې زړه ډېره مهمه عضو ده. مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټول غړو ته، او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجراتو او بنیادی خښتونه جوړ شوي دي هغه ته حجره ویل کیږي. هغه حجراتو ته د وینې سپلای او د وینې رسول دا د زړه دنده ده. د دې تر څنګ اوسنۍ تحقیقات دم خودلې ده چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې د زړه رول دی، او دغه شانې په اروایي څېړنو خودلې ده چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته. تر اوسه لا څېړنې په رواني دي واضح شوی نه دی، خو مهمه دنده هغه چې بيخي واضح ده او د قانونو قانون راځي په سر کې او د زړه متخصصین د هغه په خدمت کې یو کوشش کوي چې هغه ساتنه وکړي، هغه د زړه ټول وجود ته د وینې پمپ کول دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې ذهن سره هم یو څه تماس لري، دغه زموږ او تاسو ادبیات هم له دې نه ډک دي په ټوله نړۍ کې، هم چې زړه د مینې سمبول هم بولي. مثلا یو څوک یو چاته وایي چې ته زما زړه یې، د ما د زړه ټوټه یې. طب په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواس سره له عواطفو سره هم د زړه کوم ډول تړاو سته، او کنه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي، او طب په دې برخه کې ډیر څه نه وایي؟
ډیر ډیر خپل اساسي پوښتنه مخ لري جناب دین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیات کې ویل شوی یو د پیړیو پیړیو راهیسې په شعرونو کې موږ ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساينس او ټکنالوژي دور دی، او خپل طبابت چې دی دا زړه د دې نه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات چې څنګه شوي دي، هغه کسان چې هغوی ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هارت ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه چول شوی، هغه په رواني لحاظ باندې په عاطفي لحاظ باندې په هغه تغیرات راغلي دي. او بیا چې پوښتنې شوې دي د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چې دی په عاطفي لحاظ باندې د هغه سره د غشت لري تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په الټا کار کوي، او هغوی په دې رابطه باندې یو انوانی شوی چې هارت آر برین، زړه کوم اغزه، یعنی په حتی په ډیرو رواني مسایلو کې هغه زړه چې دی هغه د برین نه مخکې دی. او موږ دوه اصلاحات په طبابت اوس لرو، یو هیپی هارت سندروم ورته ویل کیږي او یو بروکن هارت سندروم ورته ویل کیږي. یعنی هغه خلک چې هغه په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډیپریشن او دې سره مخ شوي دي، نو موږ تاسو یو ځلې مات شو، نو په واقعي باندې باندې طبابت هغه لیدلی چې دوی ته یو تکلیف پیدا کیږي، کاردیو مایوپاتي ورته ویل کیږي، زړه غټیږي، بیا فیلیر ته ځي، ناکامۍ ته ځي، او بل اخره دا دغه د وژنه بل څه خارات عوامل معلومیږي نه بغیر د زینه چې موږ د هغه اصلي منشا پر روان کې وګورو. او د دې سره هپی هارت سندروم چې یو سړی د ډیر زیات خوشاله په حالت کې هغه د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلی شي، نو دا دواړه شیان موږ ته ښیي چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. او دغه طبي دندې تکرار شو، دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15-15 لیتره وینه موجوده وي. دغه زړه په سلرو ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي، او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي، بیرته زړه ته راځي، دغه دوران څومره دی؟ دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلرو ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي، یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي، او دغه 15-15 لیتر وینې چې د انسان په وجود کې ده، دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي؟
زړه چې دی لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا 15-15 لیټر وینه په وجود کې چې موجوده ده، دا زړه ته چې هر ځل دا وینه رسنیږي، اول غواړم چې د زړه په دې وظیفه باندې او ورسره څنګه چې په ساختمان باندې لږه خبره وکړم چې اورېدونکو ذهن ته خبره پوره وغورځېږي. زمونږ زړه چې دی هغه اصلا دوه حصې دی، یو د زړه ښي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف. د زړه په ښي اړخ کې د وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغنه غذایی مواد او اکسیجن واخلي، او کوم فاضله اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه وبو دي، هغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي. د تمنګ په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي. دا ناپاکا یا ناخالصا دا وینه چې دا درازی د زړه کی طرف ده د زړه په کی طرف کې د زړه دالیز دی او دا څنګه روته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی هي بوتین نو د کی طرف نه دغه ناپاکا یا ناخالصا وینه چې دا د پمپ کی د سترګو ته زبنګا سوسونو ته او سترګو ته چې لار شي الته اکسیجن اخلي او کاربن اکساید د لاس اورته دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوی وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه د ورې ښي طرف نه سګینه او د ورې چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال د تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چورته یا وینټریکل او د هغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې سل سی سی یا سل ملي لیتر وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نوزله په یو ضربان کې د دغه سلو سی سی ویلو نتی د 45 نه تر لاسه کړی و د اویا سی سی یا اویا ایم ال یا به زه وایم چې اویا پیسه د وینه هغه پم کوي او د تدیر شې تر ځان تر ساتي د بل بیس لپاره او دغه چې د په یو دقیقه کې شپېتو نه تر 15 او یو هتا تر 90 زله پورې د دوران تکراریږي نو د په یو دقیقه کې دا دوران تکراریږي نو زه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابخر شیدان یا د ټول نه غټ شیدان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه له وجود ټول برخو ته دماغ او تعالی سنو ته قوت او داخلي احشاء یې ټول ته چې دا وینه خبريږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسي او دا وینه بیا په دې ترتیب سره نو انسان الله دې په یو ډېر ښکلي ترتیب او ښکلي شکل کې پیدا کړي دي نو دغه دوران چې په یو دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله مونږه کې حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکراریږي په یو دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا موږ ضرب کو دا تقریبا 3000 شپږ سو ځل راځي نو دا چې بیا موږ په سلیل شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو سلیل ساتونکو کې شپږ اتیا زره او څلور سو ځل زړه ضربان کوي دا وینه وجود ته پام کوي ساتل کیږي
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړله رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوښې لټوټینه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته ترسلو کلو هته له سرکلون نزیات په متواتره بڼه بلې دی چې دمو وکي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټول برخو ته او بل دا چې د دې ترڅنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چنن سبا په دې پرمختللو ټولنو کې فلټرونه عام سوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولي چې تصفیه کې اما د انسان په وجود کې طبیعت انداسي او فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تر مخکنه فلټر موجود وي نه فلټر کې په حال روسه به خبري پوه کو چې څنګه د وجود د پاچا چې تاسو ورته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورکو یو او ریدونکو را سره وصل د استړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل د استډیو سره
نیمه غاوري
و غاګ مرادی مهرباني ستړي مشه
ها مننه زندي وسي زه جمعه دین امزایل پرانچنه وسلم ما خپل بختنه ده زه خپل زړه مراد لرم او ما ته ډاکټر دوی خو ځدل ته پرانڅه کې ستانتور ته وای او مونږه باز خلک والو ورته وای او باز سپرینګ ورته وای زه نه پیغام ډاکټر صاحب څونو متاخلی دا یاره تا چول د او بیا ډاکټر ما ته وای چې ته باید دوا ټول عمر وخوره په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ما ته وای ټول عمر وخوره زه نه پیغام چې دوا ده او زما پښتنه ده چې دا زړه دا پنځمه میاشته کې ما بیا مانی وکړل نو ما به دا هیلو ریدارت کاو بیا مانی را باندې وکړل چې مشکل نشته ده او کله چې یا دی وال خرابې لغه مخ کې راته ویل یا چی شي یا بل ته ضرورتي نو پښتنه مې ده چې دا زړه یو وال غواړي دوه غواړي درې غواړي څنګه چل ده زړه وال خرابېږي یا بدلېږي وستل کېږي بلا چول کېږي نه چول کېږي هغه را وباسي بل واجه یا څنګه او دا لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په زینو کې پورته ختل ته په زړه فشار راوړي زه دغه کارونه کولای سم او که نه سم کولای زه باید څه وکړم یا تیار یا چی شی وخورم وینه خورم پرهیز لري او کنه لري نو ان دغه د ما پښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به
خا جمعه دین خان ورور تاسو را سره منتظر پات شي که ډاکټر صاحب کومه پښتنه لري له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخسته او غواړئ چې نور معلومات هم واخلئ له جمعه دین ورور نه
احمد صاحب مننه تاسو پښتنه نه پښتنه زما ده چې تاسو د زړه تلویزیونی معاینه یا ایکو چې ورته کېږي ایکو کارډیوګرافي تاسو هغه کړی د تاسو ویل شي چې تاسو زړه څو فیصد کار کوي هومن پاره کې را معلومیږي موږ یو چې ایف ای سلوی فیصد د 50 شپېته دی او یا دی تاسو څو فیصد زړه کار کوي
نو دا فیصدی ما ته نه دی ویلې خو ما ته لکه ویلې دي چې بالکل د تاسو پوره کار کوي دا فیصدی ما په تر نه تر کړو زه په دې پیدل مم نه ته زه دنه د دې فیصدی په تنه وکم
بس دا چې دا ویلې پوره کار کوي نو بیا پوره کار کوي دا خبره ده
خا بس احمد زای صاحب تاسو منتظر اوسئ ټلیفون شاته منتظر سي ډاکټر صاحب د تاسو جواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نو د جمعې نور په څنډه لري خپل د ذکر کې زمونږ نور اوریدونکي په بډې باندې پوښي یو عمومي عام چې زمونږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده عموماً د هیلث ایجوکیشن او صحي تعلیمات زمونږ په ټولنه کې سم توجیه کیږي او تشریح کیږي خلکو ته عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نشي کولی جمعه دین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي سینټ او سپرنګ کې شته وي او دا بدلی دي ګرې سلفي دي څه کېږي موږ څنګه مې شپه سي ویل کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کېږي ټول وجود ته خالصه وینه نو اولنۍ کار چې زړه کوي او دا د الله د موخې څخه خلقت چې انسان به پیدا کړي اولنۍ وینه خپل زړه ته ورکوي یعنی د زړه ابهر دوی شي ځان چې دا وینه وباسي د زړه نه چې څنګه د زړه نه راوځي نو د دروازې نه په هر لومړنۍ توزیع د وینې چې هغه په خپل د زړه درګونه کوي یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي دا غرګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي شي دیانونه دا د تاج ورېدونکو په نوم یا د کرونري ارټریس په نوم باندې اکسیدانونو په نوم تاج شي نه یا د کرونري ارټریس په نوم باندې یادېږي دا کرونري ارټریس دی دا عمدتا د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي نو موږ د رائټ کرونري ارټریس او د لیفټ کرونري ارټریس یا د ښي او چپو اتلیلی شیرانو په نوم باندې دا یادو دا شیرانونه چې کله بند شي یا څنګه څنګهوالې کې موجوده نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کوي روسه به امراض په برخه کې پوره تشخیص ورکړي خو د جمعې نور ته پوښتنه به جواب کړي نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو نو په دې کې سپرینګ موږ اچو چې سټنت ورته ویل کېږي اسیدن مې سټنت ته هغه مو ته سپرینګ وایي نو دی رګونو کې سټنت اچول کېږي او دا سټنت د عمر د پای د وایي دغه خوري چون دا د انسان د وجود خپل برخه غونه ده دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه مو کې چولې نو دی وځنه چې هغه بند نشي نو تاسو ته د واګان در کول کېږي چې تاسو وینې نه ریو تاسو نو تاسو باغه د ژوند تر پای فرای یو دتی دوا ده یا وینې نه ریو تاسو بل دش دوا ده چې هغه په وینې کې د شهم او د غړو اندازه کم ساتي تر څو خو نه خاصه د سټنت به بند نشي او نور رګونه بند نشي دې د سټنت وای بل شي چې هغه وال دی وال چې هغه مستقل بیل شي دی من په زړه کې څلور والونه لرم مخکې چې ما تاسو ته ویل د زړه خي طرف ته یو دالیز دی د دالیز د چې کله پم کوي نه تیریږي دلته یو وال موجود دی او کوم وینه چې د دینه تیر شي بیا به ته اجازه نه ورکړي چې شاته راځي نو دا ون وی دا لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سره یو طرف باندې تلسي او په هغه باندې هغه خوانه نشته ام دغه شان دی کله چې د استخی پم ته وینه ورسیږي هغه پم کې نو دا کوم شریان چې سبوت دي د دې په خلی کې په دهانه کې یو وال دی پلمون ریویل ورته وای دغه وال چې دا به وینه نه پریږدي یو ورځ نه ورځي په تاسو ته داخله شي دا دریم وال دی دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي نو په چپ دالیس کې چې کله چپ پمپ یا چپ بوتن ته یا چپ وینټریکل ته ځي کین به وینټریکل ته نو البته یو وال دی دا دریم وال فو د مایټرل وال په نوم یادېږي او بیا چې کله د چپ بوتن یا د کین بوتن نه وینه پمپ کیږي اب هر شیان کینو د اب هر شیان یا د لوی شیان په دهانه او خلکی یو بل وال دی نو دا څلور والونه دي والونه په تکلیف اخته کیږي والونه په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه مونږه کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي دا غږ دلار نه خلاص کو کتن شي او که په هغه نه کې د دغه خلاص عملیات کیږي مونږه وال لو باس مکمل هغه وال لو باس دا په بل فل دی وال ګندو او په دې شکل باندې خلاص عملیات سره رسو نو د والونو تکلیف دی نو والونو کې بیا د یو قسم دوا خوري د ځوان تر پای تر څو چې خو نه خاصه ویری پړن نشي چې وال بند نکي
او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه د زړه په مریضۍ باندې تام شو فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومې دي
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي څلور اومده کټګوريان دي د دې نه علاوه بیا نورې خاص یا ریر یا نادر ناروغۍ هم شته، مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستمونه دي او څنور تکالیف. خو عمدتاً چې پیښیږي په ټولنو کې په لویه کچه باندې، هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده، یا کرونری هارت ډیزیز یا سی جی ډي ورته ویل کېږي، یا اسکیمک هارت ډیزیز هم ورته ویل کېږي، یا د زړه هغه ناروغۍ چې په هغې کې د شریان د بندش د وجې نه په خپله د زړه عضلې ته وینه نه رسېږي، اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کېږي. نو اسکیمک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیکې ناروغۍ هغه د شریانونو ناروغۍ دي. د زړه دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې ده هغه د زړه د والونو ناروغي ده. دا کوم چې مخکې ما والونه تشریح کړل، څلور واله دا په ناروغۍ اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا چې په ناروغۍ اخته کېږي، دې ته موږ ویلبولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغۍ وایو. وی ایچ ډي ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغۍ انتاني منشأ لري، یعنی انتان د ستوني میکروب چې دی میکروب هغه وجود د هغه په خلاف انتیباډي جوړوي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې دی هغه په خپل مرض اخته کېږي. دې ته روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمدتاً په جنکیانو کې زیات شي، په الکانو کې په جنکیانو زیات نه شي، او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کیږي. 50 کلن تر سره جره راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا د ناروغۍ لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلیږي او یا ترمیمیږي. دریم شی چې دی دریمه ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي. د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پسې، نو پاکه خالص او ناخالصه وینه سره ګډیږي. او کله د زړه په بوتیناتو منځ کې سوري موجود وي چې دې ته وینټریکول ریسپټرل ډیفیکټ وایي، دا دغه کې. او کله چې د زړه نه چې کوم شریان راوتلي دي، هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه کې ټول وجود ته پاکه وینه ورکوي، دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډي ای موږ وایو، یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته وایي چې کړکۍ ته دواړو په منځ کې خلاصه پاتې شوی. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز کې پیدا کړی دی.
کله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو، لازم موږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بڼو باندې غږید. یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وای لستونځو سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي، همدغه ته د شریان ناروغي وای، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله. درېم هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسي ډول ماشومانو کې پیدا کیږي، چې هغه کې تر ډېر عام هم دغه د زړه سوري دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورم باندې ډاکټر صاحب تشریح کول چې اړیکه پرې سو، په هر حال موږ به بهتره ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولی شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغۍ څلورمه بڼه تشریح کوله، درې مو ویل دغه څلورمه کې به لسره تم شو.
ډیره مننه. د څلورمه بڼه چې دنو هغه د زړه کې برقي سیستم دی. الله دې په یو خپل نظام جوړ کړی دی. یو جنریټر لري، جنراتور شو د موږ تاسو یو پلس جنریټر دی، هغه تیارې ایجاد دی. او بیا د هغه نه وایرینګ تللی دی، بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی، هغه شانه وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي. نو دغه برقي سیستم کې اختلال رامنځته کیږي، چې دا کله زیاتیږي کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځینې بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دا الکتروفیزیولوژي ویل کیږي، یا ای پیو ته موږ وایو. دغه څلور عمده ناروغۍ دي. زه د سر څنګه ټروماګانې دي، تپیدات دي، تکرونه دي، او د زړه صدمات دي په هغه کې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس په دغه وخت کې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغي هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغه کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې کله وایم موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کوم ډیټا او ارقام وړاندې کړو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه. او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبتېږي، خو بیا هم تر لږه لږه ډیټا ورقام چې موږ سره ثبت کړو هغه موږ ته دا راوښودله چې ټول نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی، چې د اوریدونکو پیغام واورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېږلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام، مسه په خیره، سره تشه دي، سره شپه ورځ په خیره سره. لازازی رجوع کرکوان که دکتر سم محترم سلام علیکم زمان مجلسای در سرخواب است خبر کبام نپشین سرخواب است خیر لغز ما در زر مریضی در سر خیر در زر مریضی خبر سر دکتر سم در سر داده وارا کب داده وارا کسره به سم بعضی و کارد با خود دریم داده وارا و خوره و خوره در سره به سم داده وارا خوره گیم به وسکی وارا نشبیه کتون ولده دغه شوگرد با دست بودی شوگرد کرد بودی نو زه غواړم چې دلته مې د زړم هغه کیسه درسره زړه مې مدره به کې شوګر بیا د څه څه پیدا سوی دی عبدالله شوګر کوم معلومات مرته نه کېده شوګر مور معاینات وکړو دغه یو کس ډاکټر راته وویل دغه شوګر نور شته ایا اگر په میاشت کې معلومات کېږي لږ وخت کې کېږي سره نو زه غواړم چې دغه درمل یو معلومات په ما ته وسره ستا څخه خواڅخه دغه ولنه کو سره السلام علیکم
ډیره مننه د غوریدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخي وو ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمونږ کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوې دی کاش کې د غوریدونکو سره مواړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخی سوي ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب شکر او د زړه ناروغي هم ستړاو سره لري ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړه ده
بالکل دا وروچ محمد حسین نومې ده غالبا د خپل پیغام پرې شو د زړه ناروغي چې بیس په دې باندې اوس خبر کوم په یو مرض براسم د ضرور سوال کوم په کې جواب شي د زړه د شریانونو ناروغي چې دی هغه ډیر زیات دي او هغه د هغه مستقیم تعلق دی او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره هم ده من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو آیا موږ ډیر ګرځو راګرځو کوم ډیر کینو موږ څه ډول خوراک کوو موږ سیګریټ څکو کنه څکو موږ چلم څکو کنه څکو د ټول ځان سره موږ مالګه زیات استعمالو او کم استعمالو زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینځه اومده د خطر لوی عوامل دي لومړنی عامل چې دی هغه د تاسو په ځغنه بشرو کو هغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او کدار شکرې ناروغي ده دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې دی بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متأسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي دوام نه اخلي او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوڅو د پښو ټول رګونه چې دي هغه رګونه بند سبب ګرځي او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیات دی نو دی وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي نو بیا په هغه صورت کې دوی کولی شي چې د زړه ناروغۍ نه ځان بچي د دې سره څنګه دویم شی چې د لوړ فشار دی د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی د دې سره څنګه په وینه کې د غړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د اغې زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغیو چې هغه رامنځته کوي تلورم شي چې هغه ټاپ کلر چې وژونکو کې راوړل شو هغه سموکینګ دی هغه سیګریټ سکل دی چلم سکل دی او دغه شیان دي چې دا دا یو ډېر وژونکی دغه دی عامل دی موږ په خپلو پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپلو پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شی چې دی هغه فاميلي تاریخ ده هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه کې څه سیستم ده موجود دي نو پلار کې دا موجود مرض موجود دي مور کې موجود دي ماماګانو کې کاکاګانو کې ورونو کې نو هغه لږ زیات خطر ته مواجه دي نسبت هغه خلکو چې دا په کورنۍ کې ځای نه شته د دې سره د مال کې زیات استعمال چې دی دا یو بل خطر دی پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي چوکۍ نه ځيږي په بل چوکۍ کې او حرکات کم کوي د ورځې ګرځېدل کم دي ورزش کم دي فزیکی فعالیت کم دي دا خطر یو بل عامل دی او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي چې ایسه ورو بل پښتنه کوي چې شکر کوم وخت معلومیږي تاسو باید اول په نهر باندې خپل شکر وګورئ یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس متر دول ساتونو پورې تاسو باید هیڅ شی ونه خورئ او بیا لاړ شئ خپل وینې نمونه ورکړئ تاسو شکر پکې ولیدل شي نو یو دا د دې سره څنګه یو بل تاخیص د ایچ بی ای 1 سی په نوم باندې دیږي د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته خېچ تاسو آی شکر کنټرول ساتلې ده کنه موږ ساتلې نو دا یو بل دغه د شکر تست دی نو په دې شکل تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه ناروغیو هم بچ وسی گئی او شکر کنټرول نه به د زړه ناروغي او اخته کېدلو چانسونه هغه برز
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت او سید اوریدونکو پښتنو ته به لګزره راشو بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړي کوچې څنګه خپل ځړ سالم وساتو څوک او د خوراک په برخه کې فزیکی فعالیتونو په برخه کې د ژوند په اوږدو کې څه کول په کار دي ترڅو د زړه دغه مهم موضوع چې ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي یا د پاچا نوم ورکړي دا خو وساتل مریضې نه خوندي وساتو. ابو فیصل احمد زی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پښتنه را لګلې ده او محترم ډاکټر صاحب که څه هم د موضوع د زړه پاړه خو موضوع د زړه پاړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي او د پروستاتو مشکل هم لرم ترڅنګ وای شکر ناروغي هم لرم آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي او څه وای وکم ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب. ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب چې دا دوی خو الله دې صحت وته ورکی په مختلفو ناروغیو باندې اختری په دې ټول کې شکر چې دی دا مخکې ما چې ویل شکر ناروغي چې هغه د زړه مستقیم د زړه ناروغي سره ګرځېلې شي دا نور ناروغي د زړه ناروغي سره مستقیم او نه خو نه اړیکه نه لري په غیر مستقیم شکل باندې کول شي چې هغه مثلا د سردون د وجه نه راځي درځنه خپل خوراک سره چې دې ستان خو په مستقیم شکل دا نور ناروغي چې د پروستات ناروغي دا مثلا د ګردو تیږي د تریخي تیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورزو اوریدونکو اړیکه نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
علیکم سلام مهرباني
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدلې خو مطلق په دغه مژنګ درته وای چې دا دوه درې ورځې کې ګر سره د شپې د و بجو سباس خبرونه د اوس تور کې په هیڅ صورت نه پیدا کیږي نه په ام او چې دغه کې نه په منځني ټپ نه پر لند ټپ ټول یې ورکی
ښه لکه ځین ماړي کني ولې دا موږ به د خپل د غستون چې د تخنیکی همکاران سره شریک کو اوس د زړه د ناروغي په اړه باندې خبره کو تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لري مهرباني.
علی ما د یلمند نوزاد ولسوالۍ سره او د ډاکټر صاحب څخه مونږه پښتنه ده چې خیر دې کار د شکر دغه باس باندې نه خپل مرزې ورته کچیر معلومات ورته کړي دا ما ژر شه د ژر د لاندې د زامې لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخی وشتان رجیږي دا ورس کې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه.
څه معاینات مکړی دی ډاکټر ته مراجعه کړی وینم معاینه کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلې
یا یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مرغله نو خو سره کدی مشوره راکې بس نو هغه شی دغه وکړه او دا ډاکټرونه چې تاسو مې پیدا به ډیر
او مننه ډاکټر سره مهرباني وکړئ څه وایې دی اوریدونکو
او علی ورو به یو جلدی یا د پوسټکی د متخصص سره رابطه وکړي ان شاء الله غیب د دې په نزینه د هغه موږ مرز موږ یو کم لازم هدایت چي دی او معاینات دي هغه ورته توصیه کوي ان شاء الله.
سلامات او سایکور ودان ډاکټر صاحب زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې دا مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینب الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
من نه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته چې ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی هلته آشنا رادیو نیول کېږي لطفاً لیولاري نه لاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه راځم پښتنې ته ډاکټر صاحب محترم دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړي او کله چې هلته غوړ د مریض تداوی وکم نو یو دی وخت یو زخمی راځي ل زخمی سره ماشومان هم دي نو کله چې د هغه زخمی تداوی کوي پس من کوي هغه دوه دانی ماشومان بيوشکیږي به هلکیږي عام کسانو خدای سي فکر کوي چې دا د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري کچیرته یو کس ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بيوشکی دي حاله بسي نو پټول کی وامو ویره همداسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي. مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی و کې شاهدم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو
ټپی مو دفتن روغتون ته ورسو، ډاکټر صاحب لګیا وو ټپونو باندې ورته پټۍ لګولې. ما یو کس چې د صحنې شاهد و هغه په عام اصطلاح زوفی و که ولوید، بیا مو وروسته بهر ویست جوړ سو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د دې لامل څه کېدلی شي؟
زه به وروسته انشاءالله په د زړه په حمله باندې او د زړه په سکته باندې او د زړه په عدم کفایه په دې درې الفاظو به مستقل خبره وکړم چې د دې تفاوتونه څه دي. خو اوس دغه ورور د نبي الله د پولیس خو ډېره ښه پوښتنه وکړله. یو حالت موږ شاک ورته وایو، یو حالت چې د کوما ده او کوما چې ده هغه د شعور د لاسه ورکول دي، او یو حالت شاک دی. شک هغه حالت دی چې کله زمونږ د وجود اعضا او تا په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي، یعنی فشار د وینې چې هغه دومره وغورځیږي چې وینه نه رسیږي، دغه حالت د شاک په نوم یادیږي. نو د شاک مختلف شکلونه دي. یو شکل چې دی هغه ته موږ سایکوجینیک شاک وایو یا سایکولوجیکل شاک هم ورته ویل کیږي. نو سایکوجینیک یا سایکولوجیکل شاک چې دی، دا اصلا همدغه شان یو حالت دی چې انسان کله داسې یو پیښه ګوري که هغه پر رواني لحاظ باندې دغه تاثیر لاندې راځي، نو په وجود کې څه هورمونونو تولید کړي هغه د سبتیګو خرابېږي، تنظیم خرابېږي. نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د نورمال وظیفې د اعضاء او د بدن ساتي. نو کله چې هغه خراب شي، نو رګونه چې دي هغه یو دم پراخه شي، د خپل حالت نه زیات پراخه شي. اځې کله پراخه شي نو طبي خبره ده موږ تاسو د اوبو پایپ چې کله ونیسو او زور ورته ورکړو تنګې کړو، نو فشار پکې زیاتیږي او اوبه ډېرې لرې رسوي، او کله چې بوته لرې کوي بیا نږدې غورځي. نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ ته وینه کمه ورسیږي، او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسیږي، راوغورځېږي، سیم ټینګ یا د طبي وشي غوندې حالت ته راځي. دې ته سایکوجینیک شاک وایي، او دا د دې وجه چې دا رواني سټرس دی. یو داسې پیښه لیدل، داسې شی لیدل انسان هغه نه خوښوي او د هغې نه ناخوښه کېږي، هغه د دې سبب ګرځېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی له شتمنی له ازادي راډیو نه اوري. مهرباني غږ موصل دی، خبري وکي. فکر کوم مهرباني و غږ مرادي. مهرباني غږ مو لرو، خبري وکي. مهرباني وکي
ډاکټر صاحب همراه ماستی؟
زه ازادي راډیو نه خبرې کوم، ډاکټر صاحب هم را سره ده. وو مهرباني وکي ستاسو غاک سټډیو سره وصل شوی دی، مهرباني خبرې وکي. څه پوښتنه لري؟
سلام بر صاحب ډاکټر صاحب محترم، ما امی یک سال شد که مشکل قلبی ما 11 سال شد که کم کم بود، تا حالا دیگه یک سال شد بیشتر شده، چون در افغانستان هم تداوی کردم، همین درد دست و شانه هیچ گم نشد. باز ما رفتم پاکستان، پاکستان هم دوبار دوا گرفتم، پاکستان رو جد تدوی کردیم، ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم، ولی همین درد در شانه ایم زیر سینه، یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه، همین تو دوران کده است، یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دیگه. فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکده.
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحب؟ قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحب میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است، در دوا خوب میشی، ولی ما دوام خوردم خوب نشدم. میجا دیگه یک بار دوا گرفتم، از پاکستان آمدم در اسلام آباد، باز رفتم ماینات کردن دوا دادن، ولی دوا را ایجا میخورم این تأثیر گذار نیست. یک دو سه رقم دوا دادین، یکیش ویتامین است، یکی دوای به حساب همه قلب است، یکی هم دوای میده است. اگه همین سه رقم دوا را
دیره مندنه، چون تاسو که کولای شی راتون که ساعت که همده بحث پا دریجه بانده هم اوڑانده که گی و حالتا هم مرتا متخصص داکتر سیب را بلل سوی کولای سی حالتا خپلا پختنه بیا هم مطرح که اوز بهم داکتر سیب تزوار ورکم چه داگه ساسو پختنه جواب که داکتر سیب میره بانیو که دیوریدون که تا سوای ویلی ور اسکلون راهی سی دزر تکلیف دارم شیریانونه مشکل داری او داگه رازوایی چه سینه او وگو تر منزه درد احساسی
دغه وروسته کوم د درد خبره کوي، غالبا د زړه درد دی، د زړه شیانی ناروغي او درد دی. او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي، اول ګراف دی، باغی کې تغیرات دي، د وینې معاینات دي، باغی کې څه د زنه چې د مواد افرازیږي او هغه په وینه کې د زړه د حملې د وجه نه زیاتېږي هغه موږ ګورو. او دریم شی چې دی هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې موږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومېږي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومېږي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي یوه یادونه کول غواړم د دې فرصت نه په استفادې چې اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویانې په مختلفو مراکزو کې کیږي او اړتیا نشته چې زموږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغۍ چې موږ په دې پوهیږو متخصصین وپوهیږي چې دا دلته نشته دی او هغه ورته موږ توصیه کوو موږ ورته خپل ریفلوشي ورکړو بیا کولی شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې په مختلفو ولایتونو کې کیږي او په کابل کې خو ټول مراکز شته دي. په دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص صاحب ته هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي او وګور چې رښتیا هم د زړه شریانونه بند دي. که بند وي بیا صرف په دوا باندې نه کیږي که فیصدي د سکیټو نه زیاته وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پیښیږي او یا خلاص عملیات ترسره کړم.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنې بې ځوابه پرېنږدو. یو اوریدونکي په واتساپ کې راته خپله پوښتنه پرېښې ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول د سلامونه او نیکی وړاندې کوم. پوښتنه مې د محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې ما زړه سوری و تقریبا دوه نیم کاله مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې. نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول ښه شول. اوس مې ډېر ټیسټونه هغه وکړه دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي چې دا علت څه شي ده لنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. پښې مې پړسیږي او خوږیږي زیاتې کله چې درد ګولۍ وخورم درد یې آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقمه ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه پېښور کې کړی و په لایزر باندې. درې سمې له زړه سورایو هغه اوس روغ ده.
ښه ډېر مننه د دې اوریدونکو پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سی بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
لوډین سلمان راغوري ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون ستړي مشي مهرباني.
ستړي مشي سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه معلوماته ډاکټر صاحب ته اول خو خدای زای استخیر درکې چې دا چې پروګرامونه موږ ته جوړوي موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې بیا کا خلګې نه په یوه په تخصص نه لرو وګاسي موږ ملایان خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې موضوع قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اوریدلی ولې دلته داسې راډیو نه اوریدل کې دا څو عمر موږ دای په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د چیشي پیدا کیږي یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په ښځو کې ډیره پیدا کیږي او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او دغه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ دا هم باعث قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درته درلود.
ډېر مننه قاری صاحب پښتون کې څه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او دغه راز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو. بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې ځواب تاسو ترلاسه کړئ ځکه د نور اوریدونکو. هو مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اوریدونکو چې پیغام پریښی وو زړه مې سوری وو بیا عملیات مې وکړ اوس مې وای پښې پړسیږي او خوږیږي. او د قاری صاحب پښتون پوښتنه هم تاسو حتما اوریدلې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پوښتنه چې وویل د پښو پړسوب راته پیدا کیږي زړه سوری عملیاتي کړی دی هغه بند شوی دی. اوس د پښو د پړسوب مختلف عوامل دي. که دواړه پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي نو بیا د ګردي ناروغۍ هغه د دې سبب کېدلی شي. د زړه ناروغۍ د دې سبب کېدلی شي. د زړه ضعف چې دی هغه کله چې زړه ضعیف شي یا فیلیر دی یو مرحله داسې ورسیږي نو په هغې کې د پښو پړسوب او د دیګر پړسوب او دغه شانې د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي. نو د دې سره څنګه چې ته موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضې مشکلات دي مثلا د زړه د پښو په وریدونو کې د وینې لخته کېدل دا خپله د پښو پړسوب سبب ګرځېږي. او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې په تن کې چې هغه په وجود کې د اوبو غوندې چلیږي د هغه بندش د هغه د پښو د پړسوب سبب ګرځېږي. نو لږ د نږدې نه لیدل غواړي چې دا تکلیف اصلا چې د سمعینات او دا باید وشي تر څو چې قضیه تشخیص ته تړاو ورسیږي. د مولوی صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده نو موږ خو مخکې ویل خو بیا به مختصرا دوی ته یو ما د زړه ناروغۍ چې دي دا څلور نوه عمده ناروغۍ دي. د زړه شریانونو ناروغۍ دي چې په هغې کې د زړه شریانونه تنګیږي یا بندیږي او د زړه عضلات سوینه نه رسیږي او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي. دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دی. وال چې د سپیران سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دی هغه بندیږي نه، خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار ته هیڅ سره نشي کولی. نو په دې صورت یا ترمیمیږي او یا هغه ایستل کیږي بل واله چول کیږي خلاص عملیات د لارې نه. دریم شی چې د زړه تاسو پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان هم اخته کوي؟ اکثره کوچنیان پرې اخته کیږي. موزادي د زړه ناروغي دي چې د زړه سوري ورته وایي، او څلورم ډول ناروغي چې هغه د زړه د برخي سیستم ناروغي دي. عمده عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي. د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپله د زړه ناروغي سبب ګرځېدلې شي. څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او د هغې د وجې نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشتو کې د حمل هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، د زړه توري پکې رامنځته کېدلی شي. د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې بیا په خپله زړه ناروغۍ رامنځته کولی شي، مورداري زړه ناروغۍ. او د مولي صاحب بله پوښتنه دا وه چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړ اندازه چې لوړېږي دا په خپله د زړه ناروغۍ لپاره یو ډېر عمده د خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دلته په فیسبوک کې د ځینې اوریدونکو پوښتنې دي، دا به هم لنډې لنډې راواخلو، لنډ ځوابونه به ورکړو، بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسوو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي. یو اوریدونکی عبدالصلاح الدین جلالی لیکلی وایي، زه د زړه مریض یم، شاته د ولو مینځ کې مې یو درد دی، آیا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه؟ او زه وایي د ورځې 5 کیلومتره قدم هم وهم. او ډاکټر صاحب وایي راته ویلي دي چې دا د اعصابو درد ده، داروی هم راته راکړي، او وایي چې د ولو د منځ درد د زړه له ناروغۍ سره کوم تړاو نه لري. نه نه، مهرباني وکړئ دا پوښتنه ځواب کړئ، بیا به بل اوریدونکي ته ورشو.
یو خو دغه ورور چې 5 کیلومتره وایي دا یو ډېره ښه خبره ده.
ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. په هر حال زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. دې ته ځانګړی شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغۍ څومره عام دي، کوم ډول تر ټولو ډېری خطرناک دي، او ولې زړه له ناروغیو سره مخامخ کیږي، په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونې تر دې برخې پورې بحث وکړ. اوریدونکو هم خپلې پوښتنې په واتس اپ، ټلیفون او دغه راز پښتو فیسبوک پاڼه راته مطرح کړلې، ډاکټر صاحب ورته ځواب وایي. په لږو شیبو کې چې د بحث پاتې دي، په دې تم کېږو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي. پرال ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب وبخښئ چې دغه مخابراتي ستونزې دي اړیکې سره پرې را پرې کیږي. د دغه اوریدونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله، وایدا چې 15 کیلومتره قدم وهي نو دا یو ښه کار دی، همدغه ته فکر کوم اړیکې هم سره پرې شوله.
بالکل، دا 15 کیلومتره فاصله وهي د ورځې دا یو ډېر بهترینه خبره ده، او دې خبرې معنا ده چې او دا په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي، نو بیا دا زړه تکلیف نه لري. ځکه د زړه د رګونو ناروغۍ چې دي د هغه تسوکو لري، عمده وسکې دارې یو خاص وسکې دارې چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکي فعالیت کوي، یو شی اوچتوي، وزن اوچتوي، د هغې سره زیاتېږي، خو د استراحت د حالت سره هغه کمیږي. نو که دا داسې چې د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه وي، نو دا برعکس خبره ده، نو بیا دا د اطمینان ولري چې دا زړه درد نه دی. خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکریننګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان. د ملا د ولو په منځ کې کوم درد دی، دا موږ نه شو ویلی چې دا د زړه درد نه شي کېدلی، یعنی ممکن نه وي، خو لیکن رد کولی نه شو. نو دې په خاطر ښه دی یو ځل خپل سکریننګ وکړي او د یو متخصص سره د نږدې نه وګوري.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې ده، وایي ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی، او په چپ اړخ وایي خوب هم ناراضي، د زړه ګراف مې وایي کړی ده، وایي ډاکټر صاحب راته ویلي چې څه مشکل نشته، اما بل ډاکټر صاحب وایي راته ایکس ری کړی ده، له ایکس ری نه وروسته وایي راته ویلي چې زړه دې پړسیدلی، آیا وایي د ایکس ری له لارې نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وایي څه معلومات راته راکوي.
دا باسنو د پوښتنې په جواب کې د زړه د شخص طرف دردونه او د سینې او دا خو او یا د سینې عمومي دردونه، دا خو د زړه د دردونو کېدلی شي، د زړه دردونه، یعنی نور یو لس قسمه ناروغۍ نورې مې چې هغه دغه دردونه رامنځته کوي، خو یو یې زړه دی. اضطراب یا انزایتي چې دا هغه عمدتا دغه شان دردونه رامنځته کولی شي، خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغې طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغې د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی، دینه موږ کولی شو چې ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوړښونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی. خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده، کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسېږي په ایکسرے کې د هغې غټوالی ښکارېږي، نو هغه انسان خامخا اعراض لري. او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، چې لږ مزل مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په سیټ بالښت مولي نو خوب نشي کولی، بیا مجبور دی غټ بالښت لاندې کښېني. نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي، د ستړیا او د ساه بندۍ. نو که دا عوامل نه وي، یوازې په ایکسرے باندې موږ خبره نه شو کولی، بیا هم ټولو معایناتو ته اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د ساه بندۍ او ستړیا خبره مو وکړه، په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پرېښې ده. وای ډاکټر صاحب ته سلامونه. او وروسته له هغې وایي زه ستونزه لرم، هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه مې سوازي، ستړیا احساس وای ژر کوم، څه عامل به وای سوي؟
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زمونږ مخ په کمېدو دی. ما غوښتل چې د زړه په اعراضو باندې خبره وکړم، همدغه به ښه دي چې زه ته دا خبره یاده کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي، او چې انسان په خپله مریض کس هغه په خپله هغه احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی. او دا درد چې دي دا د فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمېږي. عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي. او چپ طرف ته کله خپریږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان ته رانیږي، او کله شا طرف ته ځي. دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونو سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا هغې کې موږ بیا ګریډونه لرو، چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبی اتحادی، د هغه دغه دي د کلاسونو د کلاس 1 او 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی سړی کېږي، که نه د عادي فعالیت نه لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې خېږي، دوه بلاکه بیا سړی کېږي. مثلا بیخي فعالیت نه شي کولای، چې معمولي فعالیت هم کړی کېږي. او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي ستړیا. او دا ورو ورو چې زه کار کوم سړی کېږم، نو زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورو حتما خپل د زړه دغه ټرینینګ وکړي او د زړه متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سیرازی بحث ورو راټول کو. ډاکټر صاحب همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده، دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي.
ډېره ښه پوښتنه ده. اصل مونږ باید په دې کې سم شو او زمونږ اورېدونکو په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې مونږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنی هغه مونږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې. او ځینې قدرت دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی، او د الله جل خلقت دی او انسان د امتحان سره مخ کیږي. نو هغه دا ده چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې دوی پیدا شوي، خو د هغې لپاره ښه خبره دا ده اوس مونږ بالفعل مونږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. مونږ زړه ده چې مونږ په ټولنې ته لاړ شو، او په ټولنې کې مخکې دی چې خلک شفخانې ته مراجعه وکړي، مونږ سکرینینګ وکړو د خلکو، او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي، یو وخت داسې را رسېږي چې زړه ډېر ځای پشي وي او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې مونږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو، نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، او هغه زمونږ ټول شیان وګوري او بیا مونږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي ضرور که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عوامل او فکتورونه چې هغه مونږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه مونږ کم کړو، هغه دوه قسمه دي. یو قسم قابل تغییر دي، یو قسم تغییر نه خوري. هغه قابل تغییر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي، مونږ سیګریټ باید ونه څکو. سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګریټ نه څکي، خو د سیګریټیانو سره د هغوی ملګري دي او په پیسې او شکل سره هغوی دا کش کوي، هغه هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو، ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش او یا 5 زرو نه 3 زرو پورې قدم وهل، چې تقریبا دا 2-2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغه اندازه موږ په وینه کې کنټرول کوو. دا غي سره د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي. فرط فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی د هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغي ښکار نشو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ تغیر کولی شو. هغه څه چې موږ یې لږ تغیر کولی هغه زموږ جینټکس دی، زموږ انسي شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړي وو، موږ آیا اسی پذیره یو نه یو، هغه کوم تغیر نشو کولی. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل څلور ځله باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انتینټل کیر ورته ویل کېږي، ان سي یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وکړي تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې بیا هغه مریضان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستوني تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو او مخکې دینه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو د د ستوني د ناروغۍ د وجه نه زمونږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زړه والونه پتنګ شي، نو موږ باید د هغې مخنیوی مخکې د مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغیو مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا مهال خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او دغه راز درملنې امکانات هم ډېر دي، راځئ که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې دا مهال پرمختګونه څه دي او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د ډېر کم وخت په دې کې ډېره مهمه خبره تاسو راوست کړل، کاشکې په دې باندې موږ مستقل بحث ولرو. د 2013 کال ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نورو ملګرو سره چې څه ورونه زمونږ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګری دی، هغه بلفیل ته اوسېږي، خو دلته راغلی. کوشش هم دار چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه را پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي، هغه چې د جمهوریت په واخرو کې موږ مرحلې ته ورسېدلو او د اسلامي امارت په راتګ سره زموږ هیله دا وه چې هغه به نور هم دغه شي، خو تر اوسه موږ لا نه یو کامیاب شوي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات دا ټول شیان کېږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نه شي ورته ولی. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، یو دې لپاره زما غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دا شان رامنځته کړي چې په دې کې موږ په هغه لاره چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کولی شو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیږي. فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړي وکړي، یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او په لاندو کې کولای شي د سپارښتنو په توګه باندې مهرباني.
او ډېر مننه د ازادي راډیو د لارې نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ولسته هغه ته دا خاصه کوم چې انسان ته حق دی، الله دې هغوی امانت ته موږ پیدا کړی دي او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دي. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډېر غټه تعریف کیږي، ښه خبره دا ده موږ په مخنیوي باندې په ډېرو کمو شیانو باندې موږ وسو کولی د زړه د وخیمو او وژونکو ناروغیو نه مخنیوی وکړو. او د هغه لپاره کوم ټکي چې ما تاسو یاد کړل، امید دی چې تاسو اورېدلي یو په هغې باندې عمل درآمد وکړي. دوهمه خبره چې غواړم هغه دا ده چې په خپل هېواد کې په خپل صحي سیستم باندې اعتماد وکړو. دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکترانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي، هغوی ته زما غوښتنه دا ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه اخلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نخواست دا دی، د امارت نخواست دا دی، د حکومت نخواست دا دی، د عامې روغتیا د وزارت نخواست دا دی چې په دولتي روغتونونو کې هغه سهولتونه رامنځته کړي چې زموږ هېوادوال هغه نورو ملکونو ته نه اړ کېږي د زړه ناروغیو د تداوی په خاطر باندې.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلما د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل پوښتنه مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.